السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې ګړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه به اوریدئ. تر څنګ د افغانستان په اړه هم ریپورټ لرو، خو درس مخکې د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن نه اورو.
پاکستان کے خلکو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو مهم پیل شو. د پښتون ژغورن غورځنګ د دې جګړې باندې په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کیږي، او د سیاست نړیوالې ادارې په لټون کې د کورونا وایرس د ریښو معلومولو په ترڅ کې د ووهان ښار یو تحقیقي مرکز ته ورغلي دي. تفصیل: په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو مهم د تیر ماسخوتن نه پیل شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د مهم پرانستې د سوریې ته په وینا کې ویل چې واکسین به تر ټولو اول د سیاحت عملی ته او بیا به د ډیر عمر خلکو ته لګول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې واکسین به په څلور واڼو صوبو کې په منصفانه ډول تقسیموي. د وزیر اعظم د سیاحت چارو سلاحکار ډاکټر فیصل سلطان د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان جیو ټی وی ته ویلي وو چې له چین یې 5 لک خوراک واکسین ترلاسه کړي او تر سه شنبه ماښامه به صوبو ته ورسول شي. بلخوا په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرس نور 55 کسان مړه شوي چې ورسره په ملک کې له دې وایرسه د مړو مجموعي شمېر 1809 واوښت. د کورونا وایرس په اړه معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر ننه په دغه هیواد کې د مثبتو کیسونو ټول شمېر 5,09,000 نه اوړېدلی. په ملک کې په تیره یوه ورځ کې د کورونا وایرس 1,44 مثبت کیسونه ریکارډ شوي، خو له کووېډ-19 ناروغۍ څخه باندې 5,04,000 کسان رغېدلي هم دي. د پښتون ژغورن غورځنګ د دېش غړي به نن په کراچۍ کې عدالت وړاندې کیږي. د پی ټی ایم د غړي د جنوري پر 1 شمه د سوراب ګوټ پولیسو د نقیب مسید، ارمان لوڼي او عارف وزیر د تلین منځلو پر مهال نیولي وو. د فروری په لومړۍ نیټه عدالت د 2 ورځو پر ریمانډ پولیسو ته وسپارل. د یاد غورځنګ وکیل قادر خان مشالډو ته ویلي وو چې نن به په عدالت کې د پی ټی ایم د نیول شوو کسانو د ضمانت لپاره درخواست وړاندې کوي. د سوراب ګوټ د پولیسو مشر ساجد سدوزی د تیر ګل پورت مشر ډو ته ویلي وو د پی ټی ایم کسانو له اجازه پرته غونډه کوله نو ځکه یې ونیول. پېښور هایکورټ هغه درخواست رد کړی چې پکې غوښتنه شوې وه چې د بشري حقونو فعال ادریس خټک پر ضد مقدمه د پوځي عدالتونو پر ځای په پېښور عدالت کې وچلول شي. په سه شنبه د پېښور هایکورټ 2 کسیزه بنچ پریکړه وکړه چې په ادریس خټک کوم تورونه دي نو د هغو له کبله باید د ده مقدمه په پوځي عدالتونو کې وچلول شي. په نوموړي توګه ده چې د قومي سلامتۍ او ریاست په اړه یې رازونه د برتانیا د استخباراتي ادارې MI6 اهلکار ته ورکړي دي. خو د ادریس خټک ورور اویس خټک تېره ورځ مشالډو ته وویل چې دغه تورونه بې بنیاده دي. بلخوا د نوموړي وکیل عبداللطیف افریدي مشالډو ته وویل چې خټک نه پوځي دی او نه ورسره بل پوځي په یادو تورونو کې ککړ دي، نو باید چې په پوځي عدالتونو کې د ده د کیس اورېدنه ونه شي. د بشر حقونو فعال ادریس خټک چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې یې د لدرکه کسانو په اړه څېړنې کولې، د 2019 کال په نومبر کې صوبۍ سره نږدې لدرکه شو او 9 میاشتې پس حکومتي چارواکو عدالت ته وویل چې هغه له دوی سره دی. د صحت نړیوالې ادارې WHO په لټون کې د کورونا وایرس د ریښو معلومولو په ترڅ کې د ووهان ښار یو تحقیقي مرکز ته ورغلي. د صحت نړیوالې ادارې د ډلې نن د ووهان وایرالوجي ادارې ته سفر د هغه میشن ښکارندوی کوي چې هدف یې په چین کې پر داسې وخت معلومات راټولول دي چې که یو خوا هیوادونه خپل واکسین معرفي کوي نو بلخوا حکومتونه په دې تمه دي چې له دې سره به کورونا وبا ختمه شي. یاد اداره چې له 2003 کال وروسته له کله نه چې سارس ناروغ رامنځته شوې وه د خاپیرکو کورونا وایرس په اړه د جینیاتي معلوماتو لپاره یو آرشیف جوړ کړی دی. داسې نتایج شوي تورونه دي چې کېدای شي دغه آرشیف د کووېډ-19 ناروغۍ له رامنځته کېدو سره تړاو لري. چین په سختۍ سره دغه تورونه رد کړي او داسې نتایج شوي نظریو ته یې وده ورکړې چې کېدای شي دغه وایرس چېرته بل ځای رامنځته شوی یا یې هیواد ته راوړل شوی، خو نړیوالو ساینسپوهانو دغه نظریې رد کړي دي. او تر دې مخه د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه هم د اسرار العالم مومن نو اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې بارې د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم د کورونا وایرس د ویکسینو ورکولو مهم پیل شوی. چارواکي وایي خیبر پختونخوا د پاکستان یوازینی صوبه جوړه شوې چې ټولو وګړو ته به د بیمې له لارې د صحت مرستې ورکوي. افغانستان ته د مال وړونکو گاډو ډرایوران وایي د ترخم غاړي ته د گاډو وزن کولو کانټا خراب شوی چې لوجې پاکستان خوا ته سلګونه گاډي ایثار دي.
افغانستان ته دا دو درې ورځې موږ راغلي دلته وړالي او د موږ څوک پښتنه نه کوي او نن څه معلومات شته چې موږ په څه وجه وړالي او چا درولي او چیرته ځو هغه کوو موږ.
او په اسلام آباد کې د شاعر او لیکوال اجمل خټک د یولسم کلین په هدف غونډه شوې.
اجمل خټک بابا زمونږ د پښتو شعر او ادب او د پښتون سیاست او د پښتون قوم پرستۍ د تاریخ یو داسې ځلنده ستوری دی چې هیڅوک هم یې نظر انداز کولی نشي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. په خیبر پختونخوا کې هم د پاکستان د نورو برخو په سیر د کرونا وایرس د ویکسین ورکولو مهم پیل شوی دی. چارواکي وایي چې په دې مهم کې به لومړی د روغتیا کارکوونکو ته ویکسین ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د ویکسین ورکولو مهم پرانسته بیگا وکړل او ویل چې ویکسین به تر ټولو اول د صحت عملی ته لګول کیږي. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
مهم چې څنګه وزیر اعظم عمران خان پرون د ټول هیواد د پاره د دې پرانسته کړی و او نن په ټول سلوونه سبو کې چې کوم ډول د دې پرانسته ټاکل شوی وي نو په دغه لړ کې د مردان په دې چې یو هسپتال او ورسره دلته پېښور په یو روغتون کې چې کوم دی نو د دې دغه پرانیسته وسله او ورسره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې هم نن د ټولې صوبې لپاره د دې دغه پرانیسته هغه هلته کې وکړله او په دغه مهال باندې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان دا ویلي دي چې دغه کم د چین نه 15 لک خوراک ویکسین ترلاسه شوی دي نو په الحال په ابتدایي توګه 2400 خوراک ویکسین ورکړل شوی دي او دا په لومړۍ مرحله کې په 8 ضلعو کې چې زیات تر دغه کم دلی هیډکواټرو کې چې کم د ډیویژنل چې کم هیډکواټر دي کنه نو په هغه کې چې کم د غړي هسپتالونه دي هغه کې د هغې لپاره دغه ویکسینو د لګولو مرکزونه جوړ شوي دي او اول دیو دا څنګه چې په ټول هیواد کې پالیسی ده چې اول کم د روغتیا د کارکوونکو دي نو هغه ته به دا ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر محمود خان دا هم ویلي دي چې په دې کې دا دی ځکه د صحت کارکوونکو ته ورکوي چې تر ټولو زیات هغه د دې خطرې سره مخامخ دي او ورسره هغه یو شمیره ورکړي ده چې د 3000 نه زیات کسان چې کم د صحت کارکوونکو دي د پښتونخوا اغه په دې کې د کورونا د غشوي دي ښکار شوی دي. په دې کې بیا دوه ډېر چې کوم د روغتیا کومه عمله ده نو هغه ژوند هم د لاسه یې دوه ډېر کسان د صحت کارکوونکو په دې کې د غشوي دي مړه شوی دي نو هغه صرف دغه او بیا دا پلان جوړ کړی دی چې وروسته بیا دا ویکسین نورو خلکو ته هم ورکول کیږي په مرحله وار توګه باندې. اول چې چا کوم کسانو عمرونه سیوا دي د 18 کلونو نه نو هغه ته ورکول کیږي او دا هغه روسو چې کوم دی نور خلک دی او د دې لپاره حکومت دا پلانم جوړ کړی دی یو هیلپ لاین دی ور کړی دی پاغه باندې به خلک خپل رجستریشن کوي او هغه ته چې خپل شناختی کارت نمبر ولیکول شي نو دغه سره به بیا واپس دا شي پیغام هغه ته راځي چې ته پلاني دی ته لاړ شه او په هغه ځکی او په دې وخت باندې لاړ شه نو هغه سیستم لا پیل کار نه کوي.
اوریدونکو دا غلام غوث چې په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس د ویکسینو د مهم پیلولو په اړه تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. ورسو اوس ته یو ریپورت طرف ته د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې خیبر پختونخوا د پاکستان یو واسینه صوبه جوړه شوې چې پکې ټول ولس د صحت انصاف بیمې له لارې وړیا درملنه کولی شي. چارواکو زیاته کړې په صحت بیمه کې د یو کال لپاره یوې کورنۍ ته 10,00,000 روپۍ ورکول کیږي او هغې په د اپریشن ترڅنګ د بیلابیلو ناروغیو علاج کولی شي. بلخوازنو خلکو د حکومت د اقدام ستایلی خو ځینې بیا وایي چې د بیمې باوجود ترې پیسې اخیستل کیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. چارواکی وای خیبر پختونخوا د پاکستان یوازینی او لومړنی صوبه ده چې ټول اولس یې د صحت انصاف بیمې لرلو سره مفت علاج کولی شي. د صوبې د صحت محکمې سکتر امتیاز حسین شاه د فروری په 2 مشال ریډیو ته ویل چې اوس د پاکستان شناختی کارډ لرونکي ټول وګړي له صحت انصاف بیمې ګټه اخیستی شي. نوموړي زیاته کړه چې صحت بیمه په ځینو سرکاري او شخصي روغتونونو کې منل کیږي او خلک پرې په اسانۍ سره خپل علاج کولی شي.
100% population cover ہو گئی ہے. فیملی ہے جی، فیملی 10 لاکھ روپے تک دا بیمہ اس ټول خلک یعنی 0% آبادی کارولی شی. پدې کې دی وی کورنې لپاره 10 لاکھ روپے دی. صحت انصاف کارڈ دا خلکو لپاره دی چې په اسپیټالونو کې داخل وي یا ورته د داخلي دوه ضرورت وي. بل اکثر خلک هغه اسپیټالونو ته د علاج لپاره لاړ شي چې هغه د صحت انصاف بیمه نه مني، نو اکثر بیا ترې خلک پیسې واخلي. نو ښه خبره دا ده چې اول دې له روغتونو معلومه کړي چې آیا هغوی پر صحت انصاف کارډ علاج کوي او کنه.
د نیوز ورځپاڼې د یو رپورت لمخې دا مهال په خیبر پختونخوا کې 6.5 میلیونه کورنۍ او 40 میلیونه وګړي د صحت انصاف بیمه لري. په خیبر پختونخوا کې ځینې خلک د صحت انصاف بیمې نه ډېر خوشاله دي، خو ځینې بیا دا هم وایي چې د دې کارډ په اخیستو او علاج کولو کې مشکلات لري. د ډېر اوسیدونکو اسره دا مهال د پیښور په یو روغتون کې د زړه د اپریشن لپاره بستر ده. هغه او کورنۍ د صحت انصاف کارډ نه ډېر خوشاله دي. اسره وای اسې په اپریشن 2,00,000 روپۍ راتللې، خو اوس د صحت انصاف کارډ له وجې به دا مفت کیږي.
جی مونږ بیمار یو هاسپټل ته راغلی یو. جی د زړه مسله ده او اپریشن وکړي. جی صحت کارت باندې زمونږ علاج کیږي، خو مونږ وایو چې صحت کارت باندې اوس یو روان هم دی ماشاءالله.
د مومند اوسیدونکو علی مراد هم د صحت انصاف کارډ لري. هغه وایي د دې بیمې له لارې ډېر په اسانۍ سره خپل علاج کولی شي.
نو دا خو ډېر یو خسته فیصله ده د ګورنمنت او پاکستان لخوا چې کوم دغه پروګرام شروع شوی دی د صحت انصاف کارډ. نو د دې فائدې خو دغه دي چې غریب اولس هم کولای شي چې هغوی خپل علاجونه اوکلې شي په اسانه باندې په هسپتالونو کې. نو مسئله خو بالکل هم نه وي چې صحت انصاف کارډ چې کوم هسپتال نه یو پیشنټ دی هغه علاج کول غواړي، نو هم په هغه هسپتال کې هغه د رجستریشن د پاره خپل دغه انصاف کارډ هم او ورسره سی ان ای سی یا د شناختی کارډ فوټوکاپي هم ورکي، نو بیا د هغه رجستریشن وشي او لږ ډیر فیس هم دی په مختلف هسپتالونو کې. بیا د رجستریشن نه بعد ټوټلی خرچه چې نو د هغه نه بعد د هغه ټوټل خرچه تر سو پوری چې کد دوایانو په مت کې وي، کد اپریشن د پاره کوم اپریټس وي د هاسپټل یا د ګورنمنت لخوا طرف نه وي.
خو بیا د سبابې اوسیدونکو نعیم خان مشال ریډیو ته ویل چې هغه د صحت انصاف بیمې لرلو باوجود په علاج کولو کې له مشکلاتو سره مخ شوه دي.
پتال تک علاج ہے تارا بجے کل کی طرح سے سواب ہے جگہ دے فارم روڑا پھر سواب ہے نے فارم روڑا تھا تک مریض میں خیر دے مل لیتا تھا کہ کل تو اور مہامخ جی او اب تک ویلا سورج بری سار کی جو اب تک سورج تاری سار کی جو غریب چھڑے ہیں زمانہ کم از کم 2500 روپے ہو زمانہ پر روڑے کے بارے لگی کنا باقی نے علاوہ تھا تو علاج شروع کی تبزی اور بار نہ دوائیں نے روڑی تو خپل دا حادثه شوی دا ما بیا مجبورن پرائیویٹ اپریشن وکړو او زریارا پرائیویٹ اپریشن میں کم دے 25,000 روپے باندې پرائیویٹ اپریشن وکړو. هغه د ټوټی اپریشن په صحت کارڈ کې زما 30,000 روپے وی ما ته وی چې دا اپریشن په صحت کارڈ کې نشته دی. ته یو لوکی ناس ته هغه لوکی ما ته وی چې ته ځکه کارو کا چې تبه کم دے مال 15,000 روپے راکې نو چې ته مال 15,000 روپے راکې نو دې بل 10 روپے دې ډاکټر لور کم 15,000 روپے به په جیب کې واچوم دا به زما شي او تاره به مونږ اپریشن په صحت کارډ باندې وکړو. دې چې کما په صحت کارډ کې مله به جوړ کړم دا د غریب سری تر خو مکمل زیاتې دي.
خو د صحت محکمې سکتر امتیاز حسین شاه د نعیم خان تورونو ردولو
سره وویل چې صحت انصاف بیمه سره تړلي اسپیتالونه له مریضانو اسې پیسې نشي اغستلی، ځکه چې داغي ټول ریکارډ له حکومت سره شریک کیږي. د حکومت د بیمه ادارې صحت سہولت پروګرام په خپل ویب پاڼه لیکلي، که څوک دا معلومول غواړي چې هغه د صحت انصاف بیمه حقدار دی او کنه، نو خپل شناختی کارت نمبر دی په 8500 ولیږي، نو ورته به ټول معلومات د موبایل پیغام له لارې ترلاسه شي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي دي چر سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
پیښور های کورټ هغه درخواست رد کړی چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي مدني فعال ادریس خټک پر ضد مقدمه دی د پوځي عدالتونو پر ځای په پیښور عدالت کې اوچلول شي. دوه کسیزه عدالتي بنچ په کې چیف جسټس کیسر رشید او جسټس سید ارشد علي شامل وو. د بشري حقوقو فعال ادریس خټک په اړه یو درخواست کې پریکړه ورکړي چې په نوموړي د قومي سلامتي او ریاست په باب اته تورونه دي او په هغه کې د برتانیا استخباراتي ادارې یو اهلکار ته د قومي سلامتي او ریاست په باب رازونه سپارل هم راځي. خود ادریس خټک وکیل عبداللطیف افریدی بیا ویلي دي چې دا ماکل نه پوځي دی او نور سره په لګیدلو تورونه کې یو بل پوځي ککړ دی، نو ولې په پوځي عدالتونو کې د کیس اورېدنه وشي؟ تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
د پیښور های کورټ دوه کسیزه بنچ چې پکې چیف جسټس قیصر رشید او جسټس سید ارشد علي شامل دي، د فروری په 2 د بشري حقوقو فعال ادریس خټک پاړه یو درخواست کې پریکړه ورکړه چې د ادریس خټک پر ضد کم اته تورونه دي چې ګنې د قومي سلامتۍ او ریاست پړلې رازونه د برتانی استخباراتي ایجنسی MI6 اهلکار له ورکړه دي، نو ځکه هم پوځي عدالتونو کې به د ده پر ضد قضیه چلول شي. خو د ادریس خټک وکیل او د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادی مشر عبداللطیف اپری دی مشال لیډو ته ویل چې د موکل نه هو پوزي دی انا ور سره بل پوزي په یاد تورونو کې ککړ دی، نو ولې دی پوزي عدالتونو کې د دې د کیس اوریدنه وشي؟ خوای وړاند تلور لپاره به سلا مشورې کوي.
تاسو ویلین دی او د دوسرا په دغه سازش شوې دی، په دغه سازش کې یو فوجي ورسره نشته، په خالي سویلین باندې په فوجي عدالت کې مقدمه نشي چلېدلی. دا چې کوم دی هغه سړی چې کوم دی وی چې MI6 ایجنټ دی، هغه دلته څوک جرنیل دی یا بریګیډیر دی، دا هغه زوم دی، انګریز دی غالبا یا به بل څوک وي. نو موږ وی چې سویل عدالتونه هم شته، بس هو ججانو صاحبانو چې فوجی عدالت کی مقدمہ چلے گی سی. نو اگر درخواست مفصلے لکڑی بے گورو کلا میں بتا رہی کہ آیا دا دی تپری کی کیس میں اچھلی گی بیائی چیلنج کو او کچھ اس دا فیصلے پر خبر آئی کو چیلنج کو
دا پام والدہ چھے دی نوڑان دی د 2000 اکتوبر میاش کې د هغه وخت پیښور های کورټ مشر قاضي اروخات وقار احمد سیټ د پاکستان پوځي عدالتونه د ادریس خټک مقدمه د چلولو نه ودرولې وو. د ادریس خټک رور اویس خټک مشال لیډو ته ویل چې کوم تورونه د دوی پر اور لګولې شوې دي هغه بی بنیاد دي، خو ولې د عدالت د پریکړې په تمه دي؟
ګوري خو د موږ په حساب باندې خو لکه دا شی موږ نه منو، خو اوس RCC عدالت خو لکه د چا خبره خو نه مني، خو ثبوت غواړي، ثبوتونو باندې فیصله کوي. نو هغه چې اوس څنګه کورټ ډیسیژن اخلي هغه به خو په خپل ذهن، لکه زه چې څومره خپل رول پیژنم، نو مطلب
ادریس خټک پاکستان کې د بشري حقوقو فعال وو او په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې په لادر کې شوی کسانو سړنه هم وی. په نومبر 2019 کې ثواب سره نږدې د اسلام آباد نه دراتلو په وخت لادر کې شوی او خوشا و میاشتې پس عدالت ته حکومتي چارواکو ویلو چې هغه د دوی سره د پاکستان پر ضد د جاسوسۍ په تور قید دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د سعودي عرب حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیواد ته په ورتلونکو پروازونو بندیز لګولی دی. دا بندیز د څوارلس ورځو لپاره دی او چې په کومو هیوادونو لګیدلې په هغې کې پاکستان، امریکا، برطانیا او هندوستان او دغسې نور هیوادونه شامل دي. د دې بندیز وروستو کاروباریان چې خلکو ته ویزې ورکوي او ټکټونه ورلاخلي وایي چې کاروبار ته به نقصان ورسیږي. تفصیل د شانواز ترغزی په رپورټ کې اورو.
نن د فروری په درېمه د سعودي عرب لخوا د پاکستان په شمول د شلو هیوادونو نه په ورتلونکو خلکو بندیز لګېدلې. خو دغه بندیز په سفارتکارانو، د سعودي عرب په خپلو خلکو، د طب په ټیمونو او د هغوی په خاندانونو نشته. د سعودي عرب پرس ایجنسۍ په پاڼه پرون لکه د فروری په دویمه د سعودي عرب داخله چارو د وزارت لخوا لیکل شوی دا یو عارضي بندیز دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګولی شوی. خبر کې راغلی بندیز بنن لکه د فروری د درې منټې د ماخوستن د نهو بجو نه شروع کیږي او تر د څوارلس ورځو پورې به جاری وي. د بندیز د لاندې راغلي هیوادونو کې د پاکستان نه علاوه امریکا، برطانیه، ترکیه، هندوستان، جاپان او د جرمني په شمول ټول شل هیوادونه شامل دي. صہیب خان د اشنغر چارسدی اوسیدونکي دي او د فروری په شپږم سعودي عرب ته روانو. خو دی وای چې د سفری بندیز یې واورېدل ډېر خپه شو.
واپس دوباره بیا بل ویزا مانی شو دا لیبری ویزا ما خام امر له یو تورم دا غیر نه غیر اف دعوت لپاره واولو ان کراول د ما خام به زمون ته روټی خوري زو اس غیر روټی کړی او روټی به یو خوري خفغان روټی د نو اس مونږ ته تیری کین لکه یو طرف سره تاوان خفغان دی بل طرف سره تک خفغان دی او پټ نه لګی چې کله ازادي کی کله نه ازادي کی دا هیڅ پته نه لګی کنه.
د انګریزي ژبې ورسپانډان د پی ای ای یا د پاکستان نړیوال هوایي شرکت لخوا لیکلي چې دوی به د سعودي عرب نه پاکستان ته راتلونکي تنان راوړلی شي او دغه عمل به جاري هم وي. د ډان اخبار د خبر تر مخې په سعودي عرب کې 3,8,000 د کورونا کیسونه راغلي او 3,600 او 3,400 تنان پکې مړه شوي هم وو. پاکستان کې هغه ټریول ایجنسی والا چې په بهرنیو هیوادونو کې چې په کلو ټولو زیات عرب ملکونو ته خلکو له ویزې کوي ټکټونه ورته اخلي او بیا ورته د میډیکل ټیسټونو بندوبست هم کوي هم د دې بندیز له وجې د مشکلاتو سره مخ شوي. عدنان خان د جی ان یو مین پاور نوم ایجنسی مالک دی او مشاهد ریډیو ته وو ویل
اعلان شو په ټلیفونونو خلکو تنگ کړو. پریشانه خبرې دا دي چې یو خزمنګ چې کم ټیکټ وي هغه لاړې هغه د ایرلاین والا سزمنګ روپۍ ګیر شي چې کومه ګټه یې ګیر شي دلته موږ پسنجر په پازابۍ پسنجر تم تکلیف یې غوی مخ خیر اغستی ډوډۍ غانې خړلې توانونه کړی وسال رډی نن چې چاپ لایټونه دي نو هغه د نخو پورې تلې شي د نخو نم بعد به پابندي بلګ نو دا ټول تکلیفونه دي او توانونه هم دي زمون خو غریب خل دی چا میخه خرڅه کړی چا غوا خرڅه کړی.
د دسمبر په 2020 دغه شن بندي سعودي عرب لګولې چې یوازې له پاکستانه په دغه ورځ 13 هوایی پروازونه ودرېدلې او د سعودي عرب لخوا هغه بندي د یوې هفتې لپاره. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر انتظامی چارواکي افغانستان ته د مال وړونکو ګاډو ډرایوران وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ترخم هغې غاډې ته د ګاډو وزن کولو کانټه خرابه شوي چې له وجې پاکستان خواته سلګونه ګاډي ایسار پاتې دي. د ګاډو ډرایوران زیاتوي په یخنۍ کې په لار ولاړ دي، د خوراک بندوبست یې خراب دی او ایس ورته نه ویل کیږي چې افغانستان ته د وختو اجازه به کله ورکړل شي. د خیبر مرستیال کمشنر بیا ډاټ ښایي چې له افغان سرحدي چارواکو په ترخم کې له خپلو انتظامي چارواکو سره خبرې روانې دي او لار به سر خلاص شي. تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د تورخم هغه غاړې ته افغان کسټم کانټا کې تکنیکی خرابي راغلی او دې سره د مال وړونکو گاډو وزن نکیږي، نو ځکه یې پاکستانی چارواکو ته ویلي چې په دستي توګه د اکسپورت مالونو گاډي نه راپرېږدي. د دغې ستونزې له امله د خیبر درې په لار په سلګونه گاډي جمع شوي او ډرایوران یو لړ ستونزو سره مخ دي. دغه ډرایوران وایي چې باید دوی ته دې په تورخم دروازه دا وړېدو اجازه ورکړل شي او دغه ستونزه دې هوار کړل شي. ډرایور پیدا ګل د خیبر درې پلار افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی او مشال ریډیو ته وایي
سیمنٹ میں راچور دے دا خیر سره کابل ته روان مخ کې څه مصالحه دا کانټا خراب ولا څه چل دا چار شهرینو په فلیارو دغه تکلیفات دي چې روټي نه ملاویږي وبنه نه ملاویږي مانځو دی او دا سره غشتا دراتا تکلیفتا دراتا دریم اورزدانو چراغلی ولاړی ورور دغه د زې په زې نه خوځیدلی او ناغه شوی.
د خیبر درې په لار ولاړ ځنې نورو ډرورانو هم خپل مشکلات را سره صدا سي شریک کړل.
امان الله د شپږ پنځه ورځې کې چې ولاړ معلومات نه سره لار بند دو چا کوړنه کابل کې دی چا په خبر کې دی لار بند لري څنګه پښتنه نه کوي.
نام خان رازق د ملګرو سیمټ مرا چولې دی ورو بس دلته ولاړی زو افغانستان ته دا دوه درې ورځې موږ راغلی دلته ولاړی او د موږ څوک پښتنه نه کوي او نم څه معلومات ستا چې موږ په سوجه ولاړی او چا درولی او چیرته زو هغه کو موږ منگ واڑو دغه سے منگ تا مسئلہ حل سی منگ سر ایوازی کلنڈران منگ نو سار کڑی دی بگیٹ کے دس جی کے منگ ودری گوسی دی منگ منز او دس او ڈوڑی پٹیم باندی.
د خیبر ڈپٹی کمشنر محمود اسلم سرمو د دوی په دفتر کی په دیڑا خبر وشوی نو دی ویل چې افغان سرحدی چارواکو په تورخم کی خپل انتظامی چارواکو سره په تماس کې دی. هغه غاړه تبا زر کانټا جوړ شي او د گاډو اوړې دل به پیل شي، خو هلته چې کوم گاڑی جمع شوی د ٹریفک زترې جوړه شوی او په دې با لږ وخت لګي دا به هم هوا رکړل شي. د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن د ریکارډ تر مخه په تورخم دروازه په دې وخت کې د ورځې خوښه درس وګاړي افغانستان ته وړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د افغانستان په خوست کې مشت شمالي وزیرستان کډوال وای د پاکستان حکومت یې نه پرېږدي چې د غلام خان لارې خپل ناروغان او مړي خپل کلتای یوسي. دوی سیاتوي خبروي چې حکومت ورته صفا وای چې نور د پاکستان ته د بیرته تک خیال له ذهنونو اوباسي چې ځان ته غم وکړي. د شمالي وزیرستان یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط له مشال ریډیو سره په خبرو کې منلي چې په غلام خان بندر د خلکو په تګ او راتګ کې ستونزې شته او دا چې دوی د حلولو په هڅه کې دي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
خوست گولان کیم کے میش د شمالی وزیرستان د تاخیل اوسیدون کے ملک سمیع الله وای چې خپل مړی د تاخیل کې خاورو ته سپارلو لپاره راوړلو. ورځ یې په غلام خان تیره کړه خو ورته اجازه نه وشوه.
د گایز نه دا مردا موته د غلام خان په گیټ یشای وو. دا بار بار کالینا وتا کا کلا یو تا کا کلا بلتا کا او موته د مرو انٹری نہ ملا ودا دل ماشوم سپیش باجی مور وس خات شای پر دیک نیٹ چار نکڑا زادا ایز دے خیس نہ در جگہ جو دا کی ما وجدو چ او انٹری دے مود مڑا نہ سی دے زوندی میں نہ سی.
ملک دین فراز چ 2014 لسم کال کے کڈوال شوے وای چ ٹول بارڈر ور پسے بن شوے واپسی خوسا چ ناروغان او مڑی ہم نہ پرے دی
مربانی دا کو چھ دایار دا مشتا خلصا کو ورنزیر تا داخل سا کو منتا داخل سا کو کترول تا داخل سا کو غریب و خلق پت دای دا ڈڈر سنج سارا مخمخ تھی.
خوست کے میر دا شمالی وزیرستان یو بل کڈوال نکیب اللہ مشال ریڈیو تا وویل چ پنورو بندرونو ی نہ پری دی او ورتا دا غلام خان وایل کی جی پ غلام خان ی ہم انٹری نہ کی جی نو چرتا ولاړ شي.
پېښور ته چې بیمور وری دای نه شوړلای ننګیر اډه په بارډر باندې چې ورشي ولا شنه خاتینو ته کسي ویتای چې دا شمالي وزیرستان ول دای دا واپس کا مش په چمن نشتللای ټولې په غا باندې نشتللای په ترخم باندې مش دا جواب زنه غوړي چې د خلک ګنا صداي دا خلکو پاکستانيون دي مش ودول مزکه دي غرینا دي کپچر مش د وطن نه وي یا د ملک نه وي د مش د مزکه نه وي بیا د مش ته سپاو یي چې مش د وزیرستانيون نه دي.
کلامو چې د شمالي وزیرستان نه به کور شو خلکو د یادو غوښتنو په اړه د ذیلي انتظامیه او غلام خان چارواکو نه وپوښتل نو یو والا چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې په غلام خان تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی خپل طرف نه هڅه کړي چې د خلکو تصدیق کوي او ضرورتمندو لاره جوړوي. خو په یاد لار لا هم رسمي تګ را تګ نه دی پیل شوی. خبرې روانې دي تماکړی چې زر دغه ستونزې هوارې شي. 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو نه بے کوره شوی ګڼ خلک بیرته ستانه شوی، خو د سرکاري شمیرې تر مخه قریبا 15,000 لا هم په پا پاکستان کې او خواوشا 15,000 کورنۍ په افغانستان کې په کډوالۍ کې پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو اور دن کو مشال لیڈیو تاثر په پیښور کې د ماسیګر درې نیمې بجې کې دن کې د اسرار العالم مومن نبلند خبرونه واورو.
په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو مهم د تیر ماسپښین نه پیل شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د مهم پرانستې د سوریې ته په وینا کې وویل چې واکسین به تر ټولو اول د صحت عملیت او بیا به د ډیرو خلکو ته لګول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې واکسین به په څلور وڼسوبو کې په منصفانه ډول تقسیم به وي. د پښتون ژغورن غورځنګ درې دیرش غړي به نن په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کیږي. د پی ټی ایم د غړي د جنوري پر 1 د سوراب ګوټ پولیسو د نقیب مسجد ارمان لوڼی او عارف وزیر د تلین منزلو پر مهال نیولي وو. د فروری په لومړۍ نیټه عدالت د دوه ورځو په ریمانډ پولیسو ته وسپارل. د یاد غورځنګ وکیل قادر خان مشالډو ته ویلي چې نن به په عدالت کې د پی ټی ایم د نیول شوو کسانو د ضمانت لپاره د پاسوانی کوي. پیښور هایکورټ هغه درخواست رد کړی چې پکې غوښتنه شوې وه چې د بشري حقونو فعال ادریس خټک پر ضد مقدمه د پوځي عدالتونو پر ځای په پیښور عدالت کې وچلول شي. په سه شنبه د پیښور هایکورټ دوه کسیزه بینچ پریکړه وکړه چې په ادریس خټک کوم تورونه دي نو د هغو له کبله باید د مقدمه په پوځي عدالتونو کې وچلول شي. په نوموړي تور ده چې د قومي سلامتۍ او ریاست په اړه یې رازونه د برتانیا د استخباراتي ادارې ایم ایس شکس اهلکار ته ورکړي. پردیس خټک ورو ورو اویس خټک تېر ورځ دغه تورونه رد کړل. او د سیاحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او پلټونکي د کورونا وایرس د ریښو معلومولو په ترڅ کې د ووهان ښار یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلي. د سیاحت نړیوالې ادارې د ډلي نن د اوهان وایرولوژي ادارې ته سفر د هغه مشل خرندوبي کوي چې هدف یې په چین کې په داسې وخت معلومات راټولول دي چې که یو خوا هېوادونه خپل واکسین معرفي کوي نو بل خوا حکومتونه په دې تمه دي چې له دې سره به کورونا وبا ختم شي.
لنډ خبرونه د اسرار العالم مومن نوارې د لوس فرزو د یو ریپورت طرف ته وفاقي حکومت پر استیو کې د تیلو او وړ مرز د ګیس بیې زیاتې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې خلک وار له مخه لګرانې سره ټکوي او له حکومت غواړي چې پر دې مسأله کابو ومومي. بلخو وزیر اعظم عمران خان د فروری په لومړۍ نیټه په ټویټر ولیکل حکومت یې توانېدلې چې ګرانې کنټرول کړي. تفصیل د شانواز ترغزی په ریپورت کې.
د وفاقي حکومت اداري اوګرا د ګیس په یو کیلو کې 14 روپۍ اضافه کړې ده. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی یا هغه اداره چې د تیل او گیس په قیمتونو او په نورو چارو اختیار لري د فروری د اولنۍ نیټې نه ایل پی جی یا د سوځول گیس بای لوړ ګرځولې. اسرت خان د کوم محمد وسیدون کې او د پدغه گرانی وویل
خوشا کوم ډیر ګران دی په بازار کې په غسلو باندې بیا د هغې په بلولو باندې تکلیف کیږي نو زیات تر مونږ کوشش دا کو چې گیس استعمال کو. اوس گیس چونکې بیگا بیگ ران شوی 100 روپو ته رسیدلې دی. د اړی چې دا هغه مغه 600 روپۍ ده د سهار د تونه والا تر د مازیګر د سلور پورې د اړی نه زیاتیږي او دلته هر یو شیز قیمت زیاتیږي.
د فروری په اولنۍ نیټه د وفاقي حکومت لخوا د تیلو قیمتونو کې هم زیاتوالی راغلی. پیټرول 2 روپۍ اویا پیسې، های سپیډ ډیزل 2 روپۍ اته اتیا پیسې، د خاورو تیل 3 روپۍ 4.5 پیسې او لایټ ډیزل 3 روپۍ زیات شوی. خو له دې وړاندې هم د روان کال په اولنۍ ورځ لکه د جنوري په اولنۍ نیټه هم پیټرول 2 روپۍ او 1.5 پیسې او دغه شان ډیزل او نور شیان هم ګران کړي. په 15 جنوري پیټرول یو وار بیا 3 روپۍ او 6 پیسې او ډیزل 2 روپۍ او 95 پیسې ګران کړي او په روان کال کې په دریم وار د تیلو قیمتونه سیوا کړل. په دغه ګرانی خلک خفه دي او وایي باید حکومت دغه شان ته ګیس او تیل ګران نکړي. د محمد یو زنانه وای
نو حکومت لدا په کار چې دا نه ګرانی او دا ارزان کی یو د بجلی لوډ شیډنګ دی گیس ضرورت ډیر دی او بل خو موږ ته تکلیف دی خشاکونه هم نه سړي زیات نشته دلته کی.
اسلام شاه مزدور کار تن دی او د پوهنه چې د اورزې د 15 تر د شپږ 100 روپو پورې مزدوري کوي
او خرسونه روزانه د ګرانی سره زیاتیږي. دی وای چې هر کله چې ګیس ګران شي د ګاډو کرایه ګانې خوراکي شیان خشاکونه او نور ضروري شیان هم ورسره ګران شي.
جی مشکلات خو ډېر دي تقریبا چې زمونږ دیړي چې کومه ده مطلب هغه 2500 په مشکله سره برابرېږي. تکلیف هو ډېر زیات دی او بلکې خشاکونه ستم نه دي. داسې چې کوم ځنګلات دي هغه باندې پابندۍ نه دي حکومت د طرفه یا داسې د عوامو د طرفه.
بلخوا د جنوري په 1 لکه 2 وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د معاشي حوالې سره خبر داده چې په ګرانۍ کې د کمی په حواله زمونږ کوششونو کې مونږ بریا مومو. کله نه چې مونږ حکومت سنبال کړو هغه وخت ګرانۍ زیاته وه او اوس کمیږي. ما خپل معاشي ټیم ته هدایت ورکړي چې بیدار دي وسی چې ګرانۍ قابو کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د بلوچستان حکومت د دې صوبې په سرکاري سکولونو کې 4000 نوي استادان بړتي کړي دي. دا استادان اکثره د هغو سیمو په سکولونو کې په کار ګمارل شوي چېرته چې د استادانو کمی و. د صوبې د تعلیم وزیر ویلي حکومت ته وړاندیز کړی چې د استادانو شمیر نور هم سیوا کړي. نوي بړتي شوي استادان وایي د ماشومانو ته د ښه تعلیم او تربیې لپاره به خپل ټول صلاحیت په کار راولي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان حکومت د صوبې په 150 ضلعو کې شاوخوا د 4000 څخه زیات استادان د تعلیم په محکمه کې په کار ګمارلي دي او تېره ورځ یې په کوټ کې دغه استادانو ته د لګېدو امر یا آرډرز ورکړل. د دې مقصد لپاره د کوټ په بوایز سکاوټس تالار کې یوه دستره جوړه کړې وه. دوسرې ته په خپله وینا کې د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر سردار یرمحمد رند وویل په کار دي چې په صوبه کې د امیر او غریب لپاره د تعلیم یو نظام وي.
داغه د پاره موږ ګورنمنت سره ریکوست کړی چې موږ ته منځوري راکړي. دا مکمل سی ولې موږ سره د ټیچرز ډیره غټه کمی ده. موږ 4-5000 سکولان چې دی هغه د سنگل ټیچرز ته لاغه لوجه کزمه ټیچر ریټایر سی یا نه جوړ سی یا په چټی لاړ سی نو سکول بند سی. نو خلک دا پریزوم کوي یا دا تصور کوي چې دا ګوس سکول دی یا ګوس ټیچرز دا څه نه ده بلکې موږ وی آر رننګ شارټ اف ټیچرز.
پر دې مهال کامیاب سو استادان وویل چې دوی به د تعلیم د ودې لپاره په ایمانداری سره خپل وظیفه او فریضه ادا کوي.
زمانو نصیب لا دی اور زدا خوشلاق دی عائشہ مزے زی جی وی ٹی د سلیکشن د سی ٹی سکو تر باندې نن خوز مزه پر ډیر د خوشحالی خبرم دا اور پر موږ باندې ډیر غټه ذمہ داری نن گورنمنٹ بل اف بلوچستان اچولې دا چې وای موږ د خلکو خدمت کوو د دې ځګه د شنیانو د تعلیم ورکو شو زیسته تعلیم ورک.
زمانم داوود خان دی د کوټ سره تعلق لرم. دا خو یو غټ پروسس سو په 2019 کې یو ټیسټ وسلو ډاکومنټس جمع وسلو بیا د ډیگری ریکوایرمنٹ نو بیا ټیسټ موږ ورکی د ټیسټ بعد بیا شورټ لیستونه جوړ شو ضلع وائز بیا میرٹ لسٹ جوړ شو باقی مرحلو باندې موږ شارټ لسٹ رسولو نن دا شارټ لسٹ کینډیډیټس ته د دې خپل اپوینټمنټ اټرز ملاو شو.
په نو استادانو کې یو مازور ځوان شیر عالم بړېسي هم شامل دي. څوک شوای چې د دې لپاره دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې دوی نن پر میرټ باندې استاد جوړ شوی دی.
ډیر خوشاله م ک تماشری کې وته ګوره په نسبت د نور خلک کم چې د مازوران خلک دی هغه خلک هیڅ هم نه بلی مگر ما ورکم چې د نور مازوران دا نن ثابت کړه چې میج مازوران چې په دنیا کې د یو چا سم
پر محل د بلوچستان صوبائی وزیر سردار یار محمد رند اعلان وکړی چې د صوبې په هر ضلع کې به حکومت یو ماډل ریزیډنشل سکول جوړوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې یو غیر سرکاري تنظیم الف اعلان تیر کال د شمیرې له مخې د هیواد د نورو برخو په مقابل کې په بلوچستان صوبه کې په سرکاري توګه د تعلیم وضع ډیره خرابه ده ځکه چې په صوبه کې د 10000 څخه زیات استادان د حکومت څخه تنخواوې اخلي خو سکول ته نه ورځي. دغه ډول د تیر کال په کلیزه بودیجه کې که څه هم صوبایي حکومت د بجټ 10% رقم د تعلیم د ودې لپاره ایښی دی خو د هغه برسیره د صوبې په 6.5% سکولو کې د چنګ پاکې اوبه او په 4-5% سکولو کې بجلی نسته. دغه ډول 45% سکولونو داسې هم دي چې هغه د استادانو د کمښت له امله بند پاتې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات تاریخي جان صاحب کالج زده کوونکي استادان له حکومت غوښتنه کوي چې د پیښور د اسلامي کالج د صوبې د یو شمېر نورو کالجونو په څیر دي د کالج انتظامیه ته هم د بي اس او ام اس ډیګري ورکول صلاحیت او اجازه ورکړي. په جان صاحب کالج کې د محل د بي اس شپږ زره زده کوونکي دي. نیاز احمد خان پی رپورټ لري.
د سوات جان صاحب کالج چې کال 1925 کې جوړ شو دا وخت پکې 43 بي اس شعبو کې تر شپږو زرو نه زیات زده کوونکي زده کړې کوي. د کالج زده کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې کالج ته د ډیګري ورکولو اختیار ورکړی شي.
زما نوم محمد اسماعیل دی، د بي اس تھرډ سیمسٹر سټوډنټ یم. ګوره جان صاحب کالج چې دی کنه فائنینشلی دي هغه واړه راځي کنه چې کوم فائنینشلی کمزور دی. مکمل سیمسٹر چرے 4-5000 روپے باندې کور کولے شی ایو ایک سیز د دې کم نږدې علاقو خلک ته ټول لازم نو وز د وزیر اعلی ته درخواست کوم چې دې ډیگری هولډ حیثیت ورکړي ځکه چې اسلامي کالج ته د ډیگری هولډ حیثیت او ور کړی دی جنجیب کالج ډیر زیات فاست کار کوي نو کله چې دې فاست کار کوي نو هغه چې یونیورسيټي ته دی ولي ګری اپیلیټډ یونیورسيټي سره هغه ول کې هغه پروسیس نه شروع کړي هغه به میټینګز کې دا کې راځي او جا ډیلی کی
زمانو فریال حنان دے او زبی انگلش کوم سیمسٹر 7 لکدا خو انجسٹس دے چی لکا یو کالج د ډیر ټایم نه روان دے د دې سر چکم کالجز او سکولز ایون هغه سکول سی کم د دې پر ټایم کې جوړ شوی ونو اغه ته واست کالجز هغه درجه ملاو شو مونږ د وسه پوری د یونیورسيټي هغه ملاو نشو
د کالج پرنسپل سید ممتاز ارشاد تر مخه دا وخت کالج په ودانی او کوالیفایډ استادانو پوره دے کالج کې د اعلی معیار لیبرټری لایبرری د هلکانو او جنکو لپاره جدا جدا درې هاستلی هم شته
چې زموږ سره اوس فی الحال سروم کول شي زیات سټوډنټ زموږ سره د چترال دي زموږ سره د شنګلی دي زموږ سره د ملکنډ لاندې کوم سیټل ایریا د ډېر ډېر کسان زموږ سره سبق وای جنجیب کالج صرف د سواد کالج نه رہی ته ته په میرټ باندې خلک راځي او ډېر زیات پکې د آؤټسایډر خبر هم کوي او سواد ته بېدا فائدې چې د ورکوټه کالج نه رہی چې موږ چې آؤټسایډر رالو اندل ته بسنه کیږي تم رسټرنګ بل ځینې چې موږ سره 6000 کسان سبق وای تقریبا
د کالج ډیگری اختیار پاړه مو چې کله د سیمې ایم پی ا او ترقیاتی کارونو مشر فضل حکیم چې کالج دورې ته ورغلو سخه پوښتنه وکړه نو هغه په دا اړه وای
یونیورسيټي په لکاو روپۍ علي او دو 35-36000 زما به خل سلور کولو علی او هغه سره کم 15 لک روپۍ جوړیږي سلور لک یا سر سچ جوړیږي خوشا جوړیږي خو بزرګا په لکاو ګډیر پرخت دی ان شاء الله تعالی چې منسس سره به خبره کوم دا د 2015 نه موږ دا شروع کړو او زما د الله نومه دی ان شاء الله چې منسس به دی کې به ډیر مخلص دی ډیر سنسیر دی دا کار به خدای پاک دغه دل سکل
د کالج انتظامی تر مخه دا وخت کالج کې د اتل شوبو زده کوونکو زده کړې امتحانونه او نورې ټولې تعلیمی هلې ځلې دوی کوي صرف ډیگری د دستخط لپاره یونیورسيټي ته لیږل کیږي چې اکثر په یونیورسيټي کې د ډیر کار لوجې لیټ شي کچري کالج ته د ډیگری ورکولو اختیار ورکړی شي نو کالج د دې جوګه ده چې اتلس د زده کړو نورو شوبې هم کالج کې جوړ کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پاکستان نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم کمیونټي سکولونه یا غیر رسمي سکولونه ماشومان ته زده کړې ورکوي د غیر رسمي سکولونه له 1995 کال راهیسې کار کوي د دغو سکولونو مقصد دا دی چې په هغو ځایونو کې ماشومان ته د تعلیم زمینه برابره کړي چرته چې سرکاري سکولونه نه وي خو د کمیونټي سکولونو استادان شکایت کوي چې له 1300 راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ملاو شوي چې له مشکلاتو سره مخ دي د دې ترڅنګ یې چارې ثبوت ته سپارل کیږي چې د خپل راتلونکي په اړه له غیر یقیني صورتحال سره مخامختی د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنگشوای د کمیونټي سکولونو چاري صبي حکومت ته سپارل شو د استادانو د نوکريو مستقل کولو پریکړه کې لته دې کار نه اخلي کمیونټي سکولونه کله جوړ شو او دا څنګه کار کوي پاړې د مليها مرزاده دا ریپورت اورو
په پاکستان کې د 1995 راهیسې کمیونټي سکولونه ماشومانو ته زده کړې ورکوي په 1995 کې د ناروې په مرسته د بنیادي زده کړو غیر رسمي سکولونه د یوې پروژې لاندې پیل شول چې نېشنل اډیوکیشن فاونډیشن یا این ای ایف چلول په 2008 کې دا پروژه بدله شوه او د ښوونځیو ته د بیسک کمیونټي سکولونو نوم ورکړل شو چې له هغه وخت راهیسې د تعلیم وفاقي وزارت لاندې کار کوي په پاکستان کې دا وخت 2000 کمیونټي سکولونه فعال دي چې په خیبر پختونخوا کې هم یو غټ شمیر موجود دی د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو یا د بیکس صدر مظاهر حسین عرفانی وای چې د خیبر پختونخوا په شاوخوا 15 ضلعو کې داسې په سلګونه سکولونه ماشومانو ته تعلیم ورکوي
بیکس کوم ریال پیګر دی 1800 ورکی ټیچر دی 900 سکول دی او تقریبا 70000 بچی ورکی دی دا یو کو ایجوکیشن دی د میجورټی سکول دی دا جنکې دی تقریبا 35 ډیسټریکټ دا سکول دی 2007-08 نه تل ډیټا فورې دا د پیډل منیسټری انډر چلیږي
د ماشومانو د پرایمری کچې د غیر رسمي سکولونو زیاتره په هغه سیمو کې جوړ دي چې یا خو پکې د سرکاري سکولونو شمیر کم وي او یا هغه لري پرتی علاقې وي چې کورنۍ د غربت لامل د ماشومانو فیسونه نشي ورکولي د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخواه او سامان ورکولو ذمہ د حکومت وي خو د سکولونو ځای ځای او ودانۍ لپاره ټولنه خپل بندوبست کوي په پاکستان کې بیکس او این سی ایچ ڈی یا نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ چې دواړه د وفاق لاندې کار کوي د کارکونکو استادانو یو تنظیم فیډرل ټیچرز اسوسییشن مرکزی ترجمان شاهد علی رحمو د جنوري په 1 د کمیونټي سکولونو پاړه مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره پکې خزینه استادانه کار کوي
دا بیکس زیاتره سکولونه په خیبر پختونخوا کې دي. په کمیونټي سکولونو کې زیاتره خوونکې خزی دي. په دغه سکولونو کې هلکان جنکې دواړه سبق وای، خو د جنکو شمیر پکې زیات دی. د پاکستان په هغو پسمانده سیمو کې دغه سنټرې یا سکولونه دي چرته چې مخکې سرکاري سکولونه نو یا د حکومت د عدم توجه له کبله بند شوي وو. موږ ته تنخواه نه بلکې د آنریریم یا د وظیفې په نوم پیسې ملاویږي چې د میاشتې 8000 روپۍ جوړیږي.
اخوا د بنیادی سکولونو استادان وایي چې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي تنخواګانې ورته په وخت نه ملاویږي او سکولونه له سهولتونو محروم دي. د مومندو په صفت ګډه کې د یو کمیونټي سکول استاذه رابعه ترکزی وایي چې د 13 نهو میاشتونو ورته پیسې نه دي ورکړل شوي.
ماشومان در ادنا نوارا تر پینزم پورو مونگ سرا سبق وی خود قابلانم دیزاد کرونا وجرانا دید وجی در ماشومانو تعداد هم کم شو او پا سبق هم دیر خراب اثارات لکا پریوت. مشکلات خدا دی که یو خود دی بلدنگونه نشته در حکمت در طرفا پل ارزی در کچا کوری در چه چه وسکی گی پخی جوری کری ما بل پا نیچر نده وقت بشوی لکا در اوبو نظام داور کی نشته دی سنخای هم زرنی و بل کم ده او بس بدیتا ما چی سو بایو حکمت در حواله کی گی چی در نور کی نو بیه تنخا گانی پو لکه راولی گی اغم دسی شپاگو میشتو راولی گی دو نهو میشتو کرد که دو نهو میشتو یو نیم کال کال پو کتیر شی او بس وی سبایو کمت تا حواله کی گی و تنها گانی دیتی گی نو پا دیتا و پا انس خلق اون مرم تیر شو او ننو کارای پا خیشولی او نیر الادا مشکل حل کل.
مظاهر حسین عرفانی وای چه دنو کرو دا مستقلی یا ریگولرائزیشن او دا تنخواګانو دنه ملاوی دو خلاف کې په اسلام آباد کې درې واره درنه کړي. دی وای لومړی پرلت دوی په اکتوبر 2013 کې پیل کړ چې حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړ. د غوښتنو د نه پوره کېدو پس یې هم دغه کال په ډسمبر کې بیا احتجاجي درنه وکړه چې هغه وخت د وفاقي حکومت د تعلیم سیکرټري ورسره معاهده وکړه چې په یو کال کې به نوکری مستقلی شي، خو بیا هم داسې ونه شول. نو دوی د 2019 په اکتوبر کې بیا پرلت وهلو ته مجبوره شول چې ډېر استادان پکې پولیسو ونیول. عرفانی وای د 2006 په اګست کې حکومت فیصله وکړه چې د 13 ترمیم لاندې دغه سکولونه به صوبو ته سپاري چې د هغې را په دې خوا ورباندې کار روان دی، خو د هغه په خبره دوی تر مارچ پورې انتظار کوي چې صوبایي حکومت د دوی لپاره څه پالیسي جوړوي. د هغې پس به دوی خپل لاهې عمل ټاکي.
اوس کې د 6 اگست 2020 کې مشترکه مفادات کونسل هغه کې ډیسیژن وشولو چې د 18 ترمیم نه بعد دا د سبجیکټ دی د صوبو. دا به صوبو ته دي څلورو صوبو کې کلیئر ویریفیکیشن وشولو. مارچ پورې دوی دپاره به صوبو کې پالیسي جوړه شي، دا به صوبې ریګولرایز کړي. خو د انتظار دی خبرې کوو که پالیسي د صوبو کې ایمو په خلاف جوړه شوله نو بیا به مو یو ور بیا د وفاق د صوبو خلاف درنه کوو.
هم دغه ستونزو ته په اشاره شاهد علي وویل چې د دغه فیصلې له امله د خپل مستقبل په اړه دوی له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي.
وزیر جو ہمارے شفقت محمود صاحب ہم نے اس کو یہ کہا تھا کہ سر آپ ہمارے جو اسکول
د تعلیم وزیر شفقت محمود صاحب ته مو ویلی وو چې تاسو زموږ سکولونه استادان او ماشومان صوبو ته خو ورکوي، خو د مسله دا ده چې د ان سی ایچ ڈی او بیکس استادانو د 1325 کلونو راهیسې کار کړي، خو د مستقبل په اړه مو لا فیصله نه ده شوې ځکه چې زموږ حیثیت تر اوسه د رضاکارو هغه دی. مسله دا ده چې هغوی اوسه پورې مونږ ملازم نه ګڼي. شفقت محمود صاحب راته ویلي وو چې مونږ به کوشش کوو چې ستاسو راتلونکی محفوظ وي، صوبې تاسو سره تعاون وکړي او له نوکری مو ونه باسي.
خود خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اطلاعات و سلاحکار کامران بنگش تا جنوری په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د کمیونټي سکولونو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوي او تر سوچې د استادانو د نوکرو مستقل کولو خبره ده، نو په هغې کې لتا دی کار نه اخلي. ده زیاته کړه چې د میریټ په بنیاد به پریکړه کوي.
سب پروجیکټس کې امپلایز د هغې د ریګولرایزیشن ایشو ده ځکه چې د هغې ریکروټمنټ ٹریک ریکارڈ هغه ایکسیسیبل نه ده. په هغه کې خو اف کورس چې دا د صوبایي حکومت مینډیټ دی چې څومره سکولینګ د ایجوکیشن دی دا به صوبایي حکومت ته راځي، خو کم ځای کې چې صوبایي حکومت هغه چې پری ریکوزٹس په پوره کوي نو هغه انشور کول ضروری ده. کومه فیصله چې شوی ده هغه به منو ان تسلیم کیږي، خو صوبایي حکومت هپ هازارد سنه کول غواړي مونږ چې کم ده دا شی انشور کوو چې کم په میرټ باندې ریکروټمنټ شوی ده، کم امپلایز دي، کم ماډل سکولز دي، دا غي انفراستراکچر ده چې هغه مونږ په دې طریقه باندې ټیک اوور کوو چې هغه کې په فیوچر کې مونږ ته کمپلیکیشنز ناراضي.
د تعلیم لپاره کارکونکو او غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وای د کمیونټي سکولونو د جوړولو مقصد ډیر ښه دی، خو حکومت باید په دغه سکولونو نور کار وکړي.
د دې مین پرپس چې کله دا جوړ شو 18 ترمین نه مخکې د انیشیټیو هم دا و چې کوم ځای د ګورنمنت سکولونو نشته الته کې به یو کمرې کې یو کلی کې یو کمرې کې یو سکول کولاو شي او لوکل استادان به وي ماشومانو ته به سبق ښیي، ولې چې په دې وخت کې 2.5 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د سډیر علاقې موږ سره شته دي چې الته سکولونه نشته. د اټاری ترمیم نه بعد صوبې دا د دی اونرشپ نه اخلي، انفارمل سکولونه دي نه ماشوم ګریجویټ شي. نو دا چې کله مخکې سکول ته ځي فارمل سکول ته ځي دا هم لیونګ سرټیفیکیټ ورکي، خو هغه فارمل سکولونه دا ماشوم اکسپټ کوي نه. نو دا خو یو ښه عمل ده، یقینا عمل خو زه اپریشیټ کوم، خو د دې چې کوم میکانیزم ده د دې چې کوم سټرکچر ده په دې باندې حکومت ته کار کول پکار دي.
د الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت شاوخوا 20 لکه ماشومان له سکولونو نه بهر دي. بیا په صوبه کې په زمشو قبایلي ضلعو کې 85% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغو سیمو کې د پرایمري نه پس د جینکو د سکولونو پرېښودو شره 83% ده. وجه یې په دغو علاقو کې د میډل او های سکولونو کمې دي. د کمیونټي سکولونو استادانو اتحادیه امید څرګندوي چې صوبایي حکومت به د دوی په اړه ښه پالیسي جوړه کړي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو دا ورزوز د یو بل رپورټ طرف ته. په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون شته چې خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو حکومتي کارونو په اړه معلوماتو ته لاسرسي ولري. مثلا که څوک شک لري چې دوی په ځای کې په پروژو کې درغلی روانه ده او په کې پیسې پټې شوي، نو کولی شي چې د ځان په یوولو لپاره لومړی له اړوند سرکاري ادارې او بیا که ضرورت و د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې یې معلومات له حکومته اوغاړي. دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري حقونو وکیلانو ترې د امنیتي سرتیرو سره د بندي اغو کسانو راخوشي کول لپاره هم ګټه پورته کړي چې دوی په وینا په وړو وړو جرمونو یا تورونو غیب کړل شوي وو. تفصیل د بشري ګواښ په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د آئین 19 دفعه یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفعې پرانا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویب سایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنه کړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي د هغې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي. په دې اړه پن د پلاس کې راواخلي په یو ساده کاغذ باندې ده. د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ماته دا د معلومات پکاري چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څرنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکو، پغینه بعد د محکمه مشر معلومات ورنکړو پغینه بعد لار دادا چې بیا به انفارمیشن کمیشن ته ځي
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړ شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په یوې ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د یو کال قید او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورلی شي هغه چې په زور د غب کړل شوو کسانو د موندلو لپاره د هغوی د کورنیو په کیسونو کې وکالت کوي وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک موندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړې دي نوموړی د جنوري په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي
چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نی پبلک ڈاکومینٹ غلی نه ور کوي دا هر قسم دا ډیر کیسونو بابت کې کی په دیوانی کیسونو کې استعمالیږي په فوجداری کې هم استعمالیږي په انکم ټیکس او کسٹم کې هم استعمالیږي په عامو دفترو کې اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر سره هم استعمالیږي په ریوینیو کې هم استعمالیږي نو داسې کاغذونه چې ضرورت پي کاغذ اور اور سړی ته ملاویږي او کمزور سړی ته نه نو دا داسې یو قانون چې دا یو کمزوري د پاره یو وسیله و چې دا په ذریعہ باندې باغه پبلک ڈاکومینټ تا او دا سرکاری هغه کاغذونو تا ناغی ته ایکسس ہو بلکہ خلق یو نا خبرم دی اویرنس نشته پکار گورنمنٹ نے دا چې یو قانون رو بس چې داغه بابت کې په ٹی وی پر ریڈیو پر پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا پا عام حالتونو کې په چوک کې پر اوډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو نو ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي دې کمیشن د جنوري په 14 مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1538 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانين یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فند اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو عملیاتو او د چارواکو د بانک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او پرن په اسلام آباد کې د پښتون ملت پال سیاستوال او شاعر او لیکوال اجمل خټک د یو لسم تلین لمانځلو په هدف یو غونډه جوړه شوې وه د غونډې ویناوالو د اجمل خټک په سیاسي او ادبي خدماتو رڼا واچوله او غیر د پښتنو د یو ستر شخصیت په توګه یاد کړ غونډه کې د سیمې یو شمېر شاعرانو پوهانو زده کوونکو ګډون کړی و تفصیل د سیرا ظهیر په رپورټ کې اورو
اسلام آباد کی اکیڈمی ادبیات کی د فروری په 2 منیټه د سیاستوال او شاعر ادیب اجمل خټک د یو لسم تلین په مناسبت را جوړ شوی دغه کامی او ادبی سیمینار ته ګډونوالو ویل اجمل خټک د قلم او په عملی توګه په سیاست کې د پښتون قام د ژبې او حقوقو لپاره مبارزه کړې د دوی په خبره باید چې هر پښتون د اجمل خټک افکار خپل کړي او د قام لپاره چې کومه مبارزه کړي چې هغه مخ په وړاندې بوزي د ملکن راغلی د پښتو ژبې شاعر او ادیب پروفیسر اقبال شاکر د اجمل خټک په حواله مشال ریډیو ته اووی
اجمل خټک بابا زمونږ د پښتو شعر او ادب او د پښتون سیاست او د پښتون قام پرستۍ د تاریخ یو داسې ځلنده ستوری دی چې هیڅوک هم هغه نظر انداز کولی نشي د هغه د سیاسي افکارو په وجه باندې او د هغه د ترقی پسندۍ په وجه باندې ډېر زیات الزامونه او ډېر زیات مطلب جیجیرونه او صعوبتونه هغې تیر کړي دي خو د هغه مرام او مقصد چې و نو د دې خپل قوم راویښول و د دې خپل قوم دپاره د دوی د مستقبل لپاره کار کول او دوی خوشاله خیراز او په امن کې لیدلو.
همدارنګ په اسلام آباد کې میشت شاعر او ادیب اقبال حسین افکار مشال ریډیو ته وی اجمل خټک د شاعر او ادیب سره سره یو لوی سیاسي مبارز هم وو او هغه د پښتون قام لپاره لوی قرباني ورکړي او جلاوطنی هم تیر کړي.
شلم صدی چیرنو دا د پښتو ادب د پاره ډیرا زرینا صدیده او ډیر صدې مونږ ته چیرې ډیر لوی لوی شخصیتونه راکړي. خو په دغه کې بیا څو تنه زلنده چې همجه شخصیتونه دي، نو هغه کې حمزه بابا دی، غنی خان دی، اجمل خټک دی، دوست محمد خان کامل صاحب دی، قلندر مومن صاحب دی، اجمل بابا هغه غزل هم لیکلی، نظم هم لیکلی، افسانې هم لیکلی، رپورتاج هم لیکلی، تحقیق هم کړی دی، مورخ هم دی، لوی سیاست مدار هم دی. خو دا چې هغه فکر فلسفه پاواله او دا هغه د جدوجهد پاواله، هغه یو مترقی جدید پښتو شاعر دی.
ذکر د اجمل خټک د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرلو او د دې ګوند مرکزی صدر هم پاتې شوی او د دې سره سره به شاعری هم کوله او په چاپو کتابونو کې د غیرت چغه، د زه پاگل وم، ګلونه تکلونه او د ژوند چغه شامل دي. نوموړي په کال 2010 کې د فروری په 8 نیټه د 50 کالو په عمر کې له دې دنیا سترګې پټې کړې او د اکوړي په لویا ادیره کې خاورو ته سپارل شوی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو